द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم قدر من اوریدونکو او سهار مون یک مرغه دا د وایس اف امریکا جبری جو ده نن د جمعې ورځ کال 2014 د جنوري د میاشتې 8 نیټه ده وخت سعودي په پېښور کې د سهار 8:30 او کندهار کې 8 او دلته واشنگټن ډي سي کې د جنوري د میاشتې 8 نیټه ده او د شپې 10:30 بجې دي د خبرونو وړاندې کوونکی يم زه نصير احمد کاکړ او تر ټولو لمخه مو پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سر ټکو ته د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو د کاشغر غوادر اقتصادي لوی لارې په اړه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان اندیشنو د لری کولو غوښتنه کړې. پېښور کې د ټولو ګوندونو له کانفرنس وروسته مولانا فضل الرحمن یو شریکه اعلامیه خبره کړې.
تحفظات دور نه هونه کی صورت میں تمام جماعتیں متفقہ طور پر راست اقدام کرنے پر مجبور ہوں گی.
د سعودي عربستان او ایران ترمنځ ډیپلوماټیکی اړیکې اړیکې له کړکېچ سره له هغه وروسته نور زیات مخ سوې چې تهران پر ریاض باندې یمن کې په خپل سفارت د بمباری تور ولګوي او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو سره د منځنی ختیځ په وضع خبرې کړي.
مطبوعات وایي د منځنی ختیځ د حالاتو د سعودي عرب او ایران ترمنځ رامنځته کېدونکي تاوتریخوالو او د تراګرۍ او د تندروۍ په ضد د څلور دېرش اسلامي هیوادونو په اتحاد خبرې سوي دي.
او په لیبیا کې د معمر قذافي حکومت نسکورېدو وروسته تر ټولو خونړۍ بمې حمله کې لږ تر لږه 60 کسان وژل سوي. یو څېړونکی وایي د ملي یووالي د حکومت جوړولو له اعلان وروسته داعش هلته خپل بریدونه لا زیات کړي.
Their strategy here is to attack these facilities, damage them.
فیبیانی وایي د تیلو په تنصیباتو حمله د داعش د تګلارې برخه ده. داعش د هر څه تباه کول غواړي.
او سم د خبرونو تفصیل د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي لوی لارې باندې خپلې اندېښنې څرګند کړي او له مرکزي حکومت څخه یې غوښتنه کړې چې د لارې په غربي برخه دي د بلوچستان او خیبر پښتونخوا اندېښنې لرې کړل سي. دا خبرې د پنجشنبې په ورځ پېښور کې د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن ډلې لخوا رابلل سوي د ټولو ګوندونو په کنفرانس کې سوي چې پکې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک هم برخوال و. له کنفرانس وروسته یوه شریکه اعلامیه کې غوښتنه سوي چې د اقتصادي لوی لارې د جوړونې په پروژه دي د تیر کال 28 مئی د ټولو ګوندونو د کنفرانس له اعلان سره سم عمل وسي او په دې لاره باندې اقتصادي او تجارتي سیمې جوړولو ځایونه دي وټاکل سي. او که داسې ونه کړل سي نو دغه ګوندونه به سخت اقدام کوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د پنځشنبې په ورځ اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم د بهرنیو چارو له سلاکار او د پوج له مشر سره لیدکاته کړي. وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د ملاقاتونو کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ راپورته سوي تازه کړکېچ او د ترګرۍ ضد د اسلامي هیوادونو په نوي ائتلاف خبرې سوي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز مطبوعاتو ته ویلي چې اسلام آباد د تهران او ریاض ترمنځ د کړکېچ ختمولو لپاره خپل غوره رول لوبولو ته تیار دی. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ اړیکې له هغه وروسته له تاوتریخوالي سره مخ شوې چې تیره اونۍ سعودي حکومت یو شیعه عالم نمر النمر ته د مرګ سزا ورکړه او په تهران کې مظاهره چیانو د سعودي په سفارت حمله وکړه. د پاکستان حکومت ویلي د ملي عملی تګلارې په ترڅ کې یې ټوله هیواد کې 102 اتیا داسې دینی مدرسې تړلې دي چې د تندروي په وده کې یې لاس درلود او دا چې تر 2500 زیاتوند روانې هم نیولې دي. د پنځشنبې پر ورځ د پاکستان قومي اسمبلی ته د یوې پوښتنې په جواب کې داخله وزارت ویلي په تړل سوو مدرسو کې 118 په سند کې 14 په خیبر پښتونخوا او 2 مدرسې په پنجاب کې دي. داخله وزارت دا هم ویلي چې هیواد کې 190 دینی مدرسو ته له خارجي هیوادونو څخه د مالی مرستو پخلی هم سوی او په هغو کې 148 مدرسې په پنجاب کې 10 په بلوچستان او په خیبر پښتونخوا او 6 په سند کې دي. راپورونه وایي په لیبیا کې د پنځشنبې پر ورځ د پولیسو د تربیې په مرکز کې د ټرک بمې چاودنې له امله د مړو شمېر 60 ته رسېدلې او نږدې 200 نور ژوبل دي. دا پېښه د هغه هیواد په لویدیځ ښار زلتین کې هغه مهال رامنځته سوه کله چې په پولیسو کې د برتۍ لپاره هلته په سلهاوو کسان موجود وو. د پېښې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. هم د پنځشنبې پر ورځ د موټر په یوه بله چاودنه کې د سرتي په ختیځ کې د راسلانوف په امنیتي پوسته 6 کسان وژل سوي او 11 نور ژوبل دي. امریکا د دې بمې حملو غندنه کړې ده. د امریکا صدر باراک اوباما په هیواد کې د وسلو په کنټرول باندې خبرې کړې او ویلي دي چې د وسله خرڅونکو او اخیستونکو کسانو پسې منظر باید وکتل سي او له دې څخه به د وسلو په کنټرول کې مرسته وسی. د دې ترڅنګ امریکایي ولس به د قانوني وسلو د ساتلو د حق ژغورنه هم وسی. صدر باراک اوباما دا خبرې د امریکایي ټلویزیون سی ان ان سره په یو خبرونه کې کړې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي کچیرې هر څه سم وي نو د ایران سره د اټومي لوزنامې عملي کول به د یو څو ورځو خبره وي. د پنځشنبې پر ورځ د امریکا د بهرنۍ تګلارې په باب معلوماتو ورکولو په موقع باندې هغه د امریکایي کانګرس څخه هم خواست وکړ چې د خارجه وزارت لخوا د نومول سوو کسانو پخلی دی وکړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جبه ریډیو دا ګلاو کترمن اوریدونکو سهارنی خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غوښیسته او په خبرونه کې لومړی رپورت ولور تاسو په امره ګرځو چې د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي لوی لارې باندې خپل اندیشنې څرګند کړي او له مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړي چې د لارې په غربي برخه دی د بلوچستان او خیبر پښتونخوا اندیشنې لري کړل سي. دا خبرې د پنځشنبه پر ورځ په شاور کې د جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن ډلې لخوا را بلل سوی د بیلابیلو ګوندونو په کانفرنس کې سوی او له دې کانفرنس وروسته یو شریکه اعلامیه هم خبره کړل سوی چې تفصیلي زموږ خبريال مدثر شاه په دې رپورت کې راکوي.
د دغه ټول ګوندیز کانفرنس کوربتوب جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې کولو چې پکې د تاریخ انصاف قومي وطن پارټۍ جماعت اسلامي عوامي نېشنل پارټۍ پښتونخوا ملي عوامي ګوند مسلم لیگ نواز ډلې پیپل پارټۍ او مسلم لیگ کاپ ډلې استازو ګډون کولو. د څلورو ساعتو د اوږد بحث نه پس ټول ګوندونه په یو مشترکه اعلامیه متفق شول او مولانا فضل الرحمن د خبري غونډې په وخت دا واوروله. دو ویل مونږ ټول د چین پاکستان اقتصادي راهدار رایت د قدر پسترګه ګورو خو وی ویل
پاک چائنا اقتصادی راهداری کی اهمیت کو تسلیم کرتے ہوئے بعض حکومتی اقدامات پر تحفظات موجود ہیں جو صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے عوام میں انتہائی تشویش کا باعث ہیں.
وای د دې پروژې اهمیت تسلیم او خود حکومتی زین ګامونو باندې تحفظات لرو کم چې د پختونخوا او بلوچستان خلکو کې اندیښنې پیدا کړې دي. وای دا غونډه د وفاقي حکومت او وزیر اعظم نواز شریف نه غوښتنه کوي چې تیر کال په 28 مئی د سر کمیژمن شوی باید هغه سرته ورسول شي او په مغربي لار چې د راهداري سره تړلي کم شیان دي هغه د پروژې مطابق دې کې شامل کړي شي.
چونکه تجارتي راهداري ہے لہذا اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ مغربی روٹ پر صنعتی اور تجارتی زون کہاں کہاں اور کب تک بنائے جائیں گے.
مولانا فضل الرحمن وائی چوندا تجارتی راہداری دا نو دا دی یقینی کلیشی چی مغربی لارا بندے با پکم مزائنو کی او کل تجارتی او صنعتی مرکزو نا جوڑا ول کی گی. زیادہ اکلا چی دا ٹول مشران مد کمیٹی شکل کی وزیر اعظم سر ملاقاتو نا کئی او خپل تحفظات پوتروان دی کئی.
تحفظات دور نہ ہونے کی صورت میں تمام جماعتیں متفقہ طور پر راست اقدام کرنے پر مجبور ہوں گے.
وای که د دې باوجود هم د دې تحفظات ختم نکړي شول نو ټول ګوندونه به پر راست قدم پورته کولو مجبور وي. خود د دغه راست قدم وضاحت اونکړو چې هغه بس وي او دا هم اون ویل چې کمیټه به کله وزیر اعظم سره ملاقات کوي. البته دومره ویل چې ډیر زر به د وزیر اعظم سره کینی خو دې کې د وخت ټاکنه نه ده پکار. هر څوک د اعلامیې خپرولو په وخت ټول ګوندونو مشران ناستو او ټول په اعلامیه دسخت هم کړی وي خو د وزیر اعلی پرویز خټک نه علاوه چا هم خبرې اونه کړې او وزیر اعلی یو ځل بیا ویل زه اوس هم مطمئن نه یم.
کل جب وایې ته هم بالکل مطمئن نه وې اور یہی وجہ ہے کہ پھر یہ آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے. جب ہمیں مطمئن کریں گے ہم آپ کے سامنے آ جائیں گے. اس وقت ہم بالکل مطمئن نہیں.
پرویز خٹک وائی پرون د وفاق استاز راغلے و خمونگے مطمئن نکڑے شو نزکنن دا ٹول گندیس کانفرنس کی گی او چکلے مطمئن کلون پر ڈاگا باو وائیو خدا وقت نیو مطمئن او زیادہ کڑا پرون چکم کمیٹا جوڑا شیو واغا با دا منصوبہ بندی وفاقی وزیر سر خبر وڑاندی بوزی او دا کمیٹا با وزیر اعظم سر ملاوی گی. مدثر شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو پیخبر.
دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د پنځشنبه په ورځ اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار او د پوج له مشر سره لیدل کاته کړي. ورسره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د ملاقاتونو کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ راپورته سوي تازه کړکیچ او د ترګریز د اسلامي هیوادونو په نیوي ائتلاف خبرې ترې سوي دي. نور تفصیل رابعه پیر هم له اسلام آباد راکوي.
د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجابیر د پاکستان په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته را رسیدلی دی او د فوج د مشر جنرال راحیل شریف او بیا د وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی دی. او د وزیر اعظم میا نواز شریف سره طارق فاطمی د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او د بهرنیو چارو سکتر هم موجود وو. د دغه لیدونو که څه هم په باقاعده توګه تفصیلات مخې ته نه دي راغلي، خو مطبوعات وایي چې په دغه لیدونو کې د منځني ختیځ د حالاتو، د سعودي عرب او ایران ترمنځ رامنځته کېدونکي تاوتریخوالو او د تراګري او د تندروي په ضد د سعودي عرب د سوري لاندې د څلور دېرش اسلامي هیوادونو په اتحاد خبرې سوي دي. ذریعه وایي چې وزیر اعظم میا نواز شریف له اړخه د سعودي عرب او د ایران د اړیکو د تاوتریخوالي په اړه اندېښنې څرګندې سوي دي او دا هم ویل سوي دي چې دغه تاوتریخوالي په کار دي د خبرو د لارې په پرامنه توګه هوار کړی سي. پر پاکستان که څه هم د سعودي عرب او ایران دواړو هیوادونو له اړخه د دې د ملګرتیا فشار موجود دی، خو د څېړنکارانو وینا ده چې پاکستان به د عرب او د عجم په دغه جنګ کې د یوه د ملګرتیا پر ځای د دوی ترمنځ د صلح کولو لاره خپله کړي. څه رپورټونه خو دا هم مخې ته راغلي دي چې د پاکستان له اړخه د دغه تاوتریخوالي د کمۍ لپاره څه وړاندیزونه هم ورکول کېږي. څېړنکاران وایي چې د سعودي عرب د پاکستان څخه ډېرې هیلې دي. د پاکستان پخوانی د بهرنیو چارو وزیر سردار آصف علي وایي د سعودي عرب د پاکستان څخه ډېرې هیلې دي. همدغه سبب دی چې نه یوازې د یمن په ضد اتحاد کې د پاکستان نوم اخیستل سوی و چې بیا پاکستان انکار کړی و، خو اوس بیا د څلور دېرش هیوادونو په اتحاد کې د پاکستان د نامه اعلان سوی و. خو پاکستان غواړي چې معلوم کړی سي چې دغه اتحاد د یمن یا د عراق یا شام او یا به د داعش په ضد استعمالی شي او که به څه نور وي. پاکستان دا هم معلومول غواړي چې په دغه اتحاد کې د دوی په کردار څرنګه وي، خو پاکستان به په دې اړه څومره د مرستې قوت لري دا یو جدا خبره ده. څرګنده دي وي چې د سعودي عرب او د ایران ترمنځ په وروستیو کې د شیعه عالم شیخ النمر النمر ته د مرګ سزا ورکولو په نتیجه کې خورا تاوتریخوالی رامنځته سوی دي. دواړو هیوادونو خپل سفیران د یو بل هیوادونو څخه رابللي دي او د دوی د دغه پریکړو وروسته سودان، بحرین، کویت او قطر هم خپل سفیران د ایران څخه رابللي دي. بل اړخته د سعودي عرب د اتحاد په اړه هم پاکستان تر اوسه پورې واضح نه دی. دغه اتحاد سعودي عرب له اړخه د تیرې میاشتې په 15مه نیټه اعلان سوی و چې پکې مصر، قطر، عرب امارات، ترکیه، ملایشیا او د پاکستان په شمول څلور دېرش هیوادونه شامل دي. د پاکستان له اړخه په شروع کې په دغه اتحاد کې د ګډون څخه بې خبري څرګنده سوې وه، خو وروسته په دغه اتحاد کې د پریکړې اعلان سوی و، خو د دوی په دغه اتحاد کې کردار تر اوسه واضح نه دی. همدغه سبب دی چې په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه هم د پا حکومت پر دغه پریکړې سختې نیوکې کوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ده. راپورونه وایي په لیبیا کې د پنځشنبه پر ورځ د پولیسو د تربیې په مرکز کې د ټرک بمې چاودنې له امله د مړو شمېر شپېتو ته رسېدلی او نږدې 200 نور ژوبل دي. دا پېښه د هغه هیواد په لویدیځ ښار زلتین کې هغه مهال رامنځته شوه کله چې په پولیسو کې د برتۍ لپاره په سلهاو کسان هلته موجود وو. نور حال د وایس آف امریکا په رپورټ کې زموږ همکار صداقت جام را دي کوي.
په زلیتن ښار کې د پولیس ته تربیت په مرکز کې شاوخوا 300 د پولیس ځوانان را جمع شوي وو چې د ځانمرګي حملې ښکار شول. دا پولیس والا وای حمله کوونکي په تیز رفتارۍ خپل ټرک په دروازه تیر کړو او بیا بمو چاودېدو. مقامی اوسیدونکو د حملې ښکار خلک نږدې مصرا تخار کې هسپتالونو ته د رسولو په کار کې لاس امداد وکړو. په کال 2011 کې د صدر معمر قذافي د حکومت ختمېدو وروسته په لیبیا کې دا تر ټولو خونړۍ بم چاودنه وه. په 1300 میاشتو کې داسې قسمه بم چاودنو کې اضافه شوې ده. د داعش وسلوالو د زیارت پنځشنبه په ورځ د بنجواد نومي ساحلي ښار د نیولو دعوه هم وکړه، خو د یوریشیا ګروپ نومي ادارې تجزیه کار ریکارډو فبیانی وای لیبیا کې داعش په لویه کچه حمایت نه لري.
The problem for IS in Libya is that they cannot really exploit.
فبیان وای په لیبیا کې داعش لکه د شام او عراق پرنګ مذهبي او فرقه ایز اختلافات تخپل ګټي د پاره استعمالولو کې د مشکل سره مخامخ دي او په لیبیا کې په محدود کچه خلک د داعش ملاتړ کوي په نږدې 1300 ورځو کې داعش په الصدر او راس النوف کې د تیلو په تنصیباتو حمله کړې دي او په نتیجه کې هلته لوی اورونه لګیدلې دي
Their strategy here is to attack these facilities, damage them.
فی بیان وای د تیلو په تنصیباتو حمله د داعش د تګلارې برخه ده داعش د تنصیبات تباه کول غواړي او دا ځکه چې د قومي حکومت جوړولو لپاره د امن معاهده شوې ده او داعش د هر څه تباه کول غواړي د صدر معمر قذافی د حکومت د نسکورېدو وروسته په لیبیا دوه حریفو انتظامی ادارو خپل واک اختیار پر ځای کړی وو د یوې ادارې مرکز په سرخار ترابلس کې دی او ملاتړی اسلامی ډلې کوي بل اداره مرکز په تبرک خار کې لري او په نړیواله کچه پر رسمیت هم دا پیژندل کیږي تیره میاشت د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دواړو ادارو د مخلوط حکومت جوړولو دپاره معاهده لاسلیک کړه خو لا کامی حکومت نه دی قائم کړی شوی لیبیا دپاره د ملګرو ملتونو استازی مارټن کابلر د لیبیا په ولس غږ کړی دی چې د معاهدې ملاتړ دې وکړي او د ترهګرۍ خلاف دې یو موټی شي
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګل او کتر من اوریدونکو خبري خبرونې ته واشنگټن ډي سي څخه غوښی استا او تاسو ته یو بل ریپورت وړاندې کوو چې د غربي هیوادونو لخوا شام او عراق رواني جګړه کې شامل دوه لپاره د خپل وګړو د مخنیولو لپاره له اقداماتو څخه کڅه هم راپور نو وای چې کموالی راغلی دی یعنی د خلکو پته کې کموالی راغلی دی خو اوس هم د لویدیځو هیوادونو څخه زیات خلک شام او عراق ته ځان رسوي زیات خټک د وایس اف امریکا یو رپورټر ته وړاندې کوي
د تازه شمیرو تر مخه د تقریبا یو سل شلو ملکونو نه سلور دیرش زره وسلوال شام او عراق کې جګړې لپاره تللي د خبرې وایس اف امریکا ته د امریکا استخباراتي چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط کړي دغه سلور دیرش زرو کې شپږ زره د غربي ملکونو نه تللي د غشمیرې د تیر کال اکتوبر میاشت کې لګول شوی اندازو نه ډېرې زیاتې دي کوم کې چارواکو ویلي وو د یو سل پنځلس ملکونو تقریبا دیرش زره وسلوال دغه سیمې ته تللي چې پکې څلور نیم زره د غربي ملکونو سره تعلق لري چارواکي وایي د امریکایي وګړو لخوا د شام او عراق جګړه کې شاملېدو په غرض سفر کوونکو شمیره هم هغه همره ده کومه چې تیر فهرست کې ښودل شوې وه یعنی دوه نیم سوه وګړي د دغه شمیرونه خبر چارواکي وایي د زیاتوالي وجه د استخباراتو د نظام مضبوطوالی دی چې هغه خلک اوس په اسانه په ګوته کولی شي کوم چې دغه غرض لپاره د منځختی سفر کوي پخوانی استخباراتي چارواکي وایي دغه وسلوالو کې زیاتره د کال 2014 جون میاشت وروسته سفر کړي کله چې موسل د داعش په قبضه کې ورغلو د امنیتي او استخباراتي سیړنې ادارې سوفان ګروپ سره کار کوونکي پخوانی استخباراتي چارواکي پیټریک سکینر وایي د وسلوالو په تک کې کمواله کلیدل کیږي مداغه وجه د امریکا په شمول د ډیرو ملکونو لخوا سخت څارنه ده خوده خبرداري ورکوي دغه بهر ملکی وسلوال بیخي ودرول به ګران کار وي خغر اسکینر وای ترسو خلک د غلطه تل غواړي هغوی ځان رسول شي هر څه ک دفاعي چارواکي وای داعش ډلې کمزوري کړي خو دغه ډلې اوس هم خپل برتی جاری ساتري او اندازو تر مخه ورسره هر وخت شلو زرو نه تر دیرش زرو پورې وسلوال جګړې لپاره تیار وي د استخباراتي سرچینو تر مخه د کال 2015 اخره پورې داعش نومې دغه تندره وډله کې هر میاشت تقریبا یو زرو پورې وسلوال شاملېدل چارواکي وایي تر ټولو غوره لار د ترکی نه شام لار ده هر څه که ترکی حکومت دغه لار باندې څارنه هم زیاته کړي د کاناډا حکومت په خوانې د ترهګرۍ پر ضد ادارې چارواکي مبین شیخ وایس اف امریکا ته ویلي دغه هر څه ترکی کې موجود د قاچاقبرو د لارې کیږي کوم چې ترکی شام او عراق کې فعال دي دی وایي دغه قاچاقبرو پر ضد ځینې ګامونه اغستل شوي هم دي خو هغه کچه باندې نه دي چې داعش وسلوالو لارې بندې کړي داسې شواهد هم شته چې ښایي دغه تندره وډلې پیغام یورپ کې ځوان کل او زنانو باندې ډیر اثر لري د تحقیقاتی ادارې نیو امریکا انټرنیشنل سکیورټی پروګرام سره کارکون کې ډیوډ سټرمن وای زیاتره هغه ځوان کول اثر اخلي چې اوسط عمر یې سلر ویشکار دی چې پکې د ښځو شمیره هم ډیره ده. د ترهګرۍ پر ضد د امریکا چارواکو اندېښنې څرګندې کړي چې د شام صدر بشار الاسد په خواست دغه شخړه کې د روس په شاملېدو سره به نور وسلوال هم دغه جګړې ته ورخیل شي.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو دا غوښتل کتر منو اوریدونکو تاسو سهارنی خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غواشي است. یو بل رپورت ولور تاسو په امریکا ګرځو چې کیمرون یو افریقای هیواد د لوبو په وسلو باندې بندیز لګولې دی او د هغه ځی چارواکي وای دی مقصد د ماشومانو له ذهنونو څخه د تشدد فکر یا بیا چې هڅول وي هغه لری کول دی. تفصیل یې د وایس اف امریکا پر رپورت کې زموږ همکاره فوزیه انجم وړاندې کوي.
په کیمرون کې 13 میاشت حکومت له طرفه وړو د پاره د لوبو د داسې شیانو په خرڅولو باندې بندیز لګولو اعلان شوی دی کوم چې ټوپک، تماچو یا نور قسمه وسلو په شکل جوړ وي او مصنوعي توګه باندې ورسره ډزې کېدلی شي. چارواکي وایي چې د داسې بندیز نه د حکومت غرض دا دی چې د تشدد او شدت پسندۍ لارې ونیول شي او ټولنې دپاره د امن فضا قایمه شي. دا دی یو نه کلن هلک کمیدی اخبای سنت انستاسی پارک کې د خپل لوبو په کلاشنکوف باندې ډزې کوي او وایي ختم شي زبدی ټول مړه کوم. کیمرون اوسیدونکي چې داسې رنگ خبرې د وړو د خولې نه اوري نو تبه ورسره خراب شي. په خاصه توګه کله راسي چې د نایجیریا جنگیالي ټولګي بوکو حرام په قطبی کیمرون کې سوواره خونړۍ حمله کړې دي. 15 کلنه الویرا ټومو د درې لونو مور ده او د هغې وینا ده چې زه خو د لوبو داسې شیان اخلم خپلو وړو ته چې هغه په اشپزخانه کې پکارېدونکو لوښو په شان وي. نوموړي په فرانسیسي ژبه کې وایي
Je n'achète pas les armes parce que je n'ai pas joué avec les armes.
چې زه خو بچر هم د لوبو ټوپک تماچې خپل وړو ته وانه خلمه په دې چې دې سره واړه شدت پسندیز د کوي. زما مور پلار هم چر راته داسې د لوبو شیان نه و اخیستي. کوم وړوکو ته چې په وړوکوالي کې د لوبو ټوپک ورکړې شي نو د هغو په زړونو کې به هم دغه خواهش وده مومي چې د رښتیانو ټوپک به مو کله لاسته راځي. دا خبره د ټولنې دپاره خطرې پیدا کوي. مانی ډایډونه هغه چارواکی دی چې د کیمرون منسټری آف ټریټوریل اډمنسټریشن دپاره د هغې بندیز حکم عملي کولو دپاره ټاکلی شوی دی کوم چې د حکومت له طرفه وړو دپاره د څه قسمه وسلې په شکل د لوبو د شیانو په خرڅون لګولی شوی دی. هغه ویل دا بندیز په دې ولګولی شو چې د منځنۍ افریقې په کام کې د ټوپکو له لارې د زور زیاتې کېدلو واقعات په زیاتېدو وو. نوموړي زیاته چې پډواله کې یو کورنۍ د ټوپک په زور ویرولې شوه او چې کله پولیس دغه ویرولو والے بدماشان را ونیولو نو معلومه شوه چې د هغو ټوپکونه خو اصل کې د لوبو والے ټوپکونه وو. ذکر شوی کورنۍ په ډېره هله ګوله کې دې طرف ته خو خیال ونه کړی شو او زر زر یې د کور هر څه دغو بدماشانو ته حواله کړو. د کیمرون بشري حقونو او ازادۍ د پاره کار کوونکي قومي کمیشن دغه بندیز ته د یو ښه شروعات په توګه هرکلی ویلې دی او ورسره د نورو داسې هلو ځلو کېدلو غوښتنه هم کړې ده چې په دغه بندیز عمل کېدل هم یقیني شي ورسره.
او سوړاندې کوي یوه اداریه چې په نړیوال او سیمه ییزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د انصاف په خاطر د امریکای د خارجه چارو د محکمې د انعامونو ورکولو پروګرام د سومالی د الشباب تر هغه ګوند شپږو مشرانو په بابله د اهمو معلوماتو ورکولو په سر د انعامونو ورکولو اعلان کړی دی. د امریکای د خارجه چارو وزیر د ابو عبیده درینومی یو مشر د شپږو ملیون ډالرو د دریو مشرانو مهد کراته معلم داود او حسن ابگوئی په سر، د 55 میلیونو ډالرو او د معلم سلمان او د احمد ایمان علی په سر د 33 میلیونو ډالرو د انعامونو ورکولو اعلان کړی دی. الشباب د کال 2008 نه راپدې خو خپل کار روايو کې په زورګونو بیګنا خلک امدادي کارکونان او په یوګانډا، کینیا او سومالیا کې امن ساتون کې فوجیان وجلی دي. الشباب د کال 2010 په جولای کې د یوګانډا په کمپالا کې د خودکش حملې ذمہواری هم قبول کړې ده، په کومه کې چې د یو امریکني په شمول د اویاو نه زیات کسان وجلی شوي وو. الشباب د کال 2011 د ستمبر په 21 او 24 تاریخونو د نیروبی په ویسټ گیټ شاپنګ مال کې د ترهګر حملو ذمہواری هم اخیستې ده، چې 60 کسان پکې مړه او د 200 نه زیات پکې جوبل شوي وو. دین علاوه د کال 2015 د اپریل په 2 تاریخ د کینیا په گریسا یونیورسٹی کالج کې کړې حمله هم منلی ده، چې یو نیم سل کسان پکې وجلی شوي وو. د امریکې د خارجه چارو وزیر د کال 2008 په 13 مارچ الشباب یو خارجي ترهګر ګوند اعلان کړی دی. د کال 2012 په فروری کې الشباب او القاعده خپلو کې د اتحاد اعلان کړی دی. دغې نه پس ابو عبیده د الشباب د امیر د احمد عابدی احمد چې په ګوډانی هم مشهورو د وفات وروستو د کال 2014 په 6 ستمبر د الشباب مشر اعلان کړی شوی دی. مهد کراته چې بل نومی عبدالرحمن محمد ورسم هم دی، د الشباب لخوا د خلکو د قتلولو په عمل کې اهم کردار ادا کړی دی. د گریسا یونیورسٹی کالج باندې د حملې منصوبه بندی هم کړی وه. معلم داود د الشباب د منصوبه بندی د جنگیالو د برتی کولو، د تربیت ورکولو او د سومالیا د حکومت او د غربي ملکونو خلاف د عملیاتو ذمہوار دی. حسن افگوئی د الشباب د مالی معاملو واکمن دی. دی د بونګو نغدولو دپاره د خلکو د تختولو منصوبې هم تړي. معلم سلمان د الشباب د افریقانو خارجي جنگیالو مشر دی او په افریقا کې په سیلانیانو، د سیل سپاټي په زینو او په ګرجو باندې د حملو ذمہواری ورته سپارلی شوې ده. احمد ایمان علی الشباب له پکینیا کې ظلمی برتی کړی دی او الشباب له چندې راغونډي. کچاته د دې کسانو په باب له کوټلی معلومات وی، نو د امریکای نږدې سفارتخانی یا د ریوارد فار جسټس ډاٹ نیٹ په ویب پاڼه او یا دی د info@rewardforjustice.net په ایمیل اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
ګلو قدرمنو اوریدونکو، د وایس اف امریکا جبه ریډیو درې ساعته سهارنۍ خپرونې تاسو واورېدلې. په یو څو ثانیو کې به دا خپرونې پای ته رسیږي، خو د پاکستان په وخت ماښام 6 او د افغانستان په 5:30 بجو به یو وار بیا د سیمې او نړۍ له تازه خبرونو، رپورټونو او یو شمېر نورو پروګرامونو سره ستاسو درنه ترازو. تاسو کولی شئ چې زموږ خپرونې د ویب پاڼې له لارې هم واورئ. د ویب پاڼې پته ده voanews.com/voadiwa. او هم کولای شئ چې په فیسبوک او ټویټر باندې لمر سره ملګری شئ. د فیسبوک پته ده facebook.com/voadiwa. او هم دا ډول په ټویټر باندې twitter.com/voadiwa. او قدرمن اوریدونکو، تاسو ته وایو چې په همدې څپو به تاسو په یو څو شیبو کې د مشال رادیو خپرونې اورئ، ترڅو زه نصیر احمد کاکر سره د خپل پروډوسر صداقت جان اجازه غواړو. د خدای په امان. تل خوشحاله، سرلوړي او بریالي اوسئ.